السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپرین پوره دوه بچې سولې تاسو لازادي رادیو څخه د وی بلی پښتو خبرونه په سر کې د زما د قسیم سولمل او د تخنیکی همکار می عبید الله عبیدی سلامونه مونې په دې خبرونه کې چې خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر روسي مسایل باندې خبرونه راپورونه او نور خبری مسایل اوریدلای شي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم لیدا مباسي خو تر هغه مخکې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبان له مالی پلوه تضعیف شوی او نسی کولای راتلونکي کال د سشکال په څیر فعالیت وکړي نور مسائل هم چېړو خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې له یمن ورکړل سوی راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسکونه تنه په یو محبس کې وشل سوی دي په مالدووا کې نن خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي درته وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان نه
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ وغړي وژل سوي او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د حکومت کارونه په نرمال ډول مخ ته ځي
اختلاف نه دی موجود په یو شمیر مسایلو او موضوعاتو باندې د نظر توپیرونه موجود دي چې زیات د اندېښنې وړ نه دي حکومتي کارونه په درست نارمل او رزنی ډول مخ ته ځي
ښاغلی مرتضوی ټینګار کوي چې اختلافي نظرونه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شي چې دا د حکومت او خلکو غوښتنه هم ده دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړي خو جمهور ریاست وایي چې دا ډول څرګندونې عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري د بغلان سیمې چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یادې کورنۍ وغړي وژل سوي او یوه نجلۍ ټپي سوې ده د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابري ازادي راډیو ته وویل چې د هوان دغه مرمۍ نن د وسلوالو مخالفانو له لوري توغول شوې وه هغه د بابري زیاتوي چې په وژل سویو کې یوه ښځه څلور ماشومان هم شامل دي او یوه وړه نجلۍ ټپي سوې ده تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لواء ویان جګړن شین اغه ازادي راډیو ته وویل دغه حمله بیګاش په او تیر ورځ شوي چې په وژل سوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژل سوي وو او د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې له بیکارۍ نه په استفادې د دغه ولایت ځینې بیکاره ځوانان د خپلو اهدافو لپاره وکاروي د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان په دې برخه کې له هغو ځوانانو استفاده کوي چې عمرونه یې د 13 او 16 کلونو ترمنځ وي د غیر رسمي ارقامو له مخې په دغه ولایت کې له 1 میلیون زیات کسان بیکاره دي چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد اسالی څخه واورئ
لیمن ورکل سیوی راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یوه محبس کې وژل سوي دي امنیتي او طبي مسؤلانو ویل چې هدایدي د لویدیز بندر د زیدي پر امنیتي مرکزونو بمباري وسوي دغه شهر د شیعه حوثیانو تر کنټرول لاندې دی دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې د یمن له منل سوي حکومت سره په جګړه کې ښکېله ده ویل سوي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 10 حوثي یاغیان او بندیان شامل دي د حوثیانو رسنیو د وجل سو شمیر درې څلوېښت تنه وشو. تر دې څو ساعته مخکې یمنی چارواکو وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ یوولس غړي وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي ښار تاس کې اوسوې ده. تاس د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او د حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استنبول کې د خپلې قونسلګری کارکوونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو غړي له دې هېواده وباسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د امنیتي معلوماتو پر اساس سوې چې ښایي سختریزې ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې امریکایان پکښې زیات اوسي پر هغوی د حملې هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګری د کارکوونکو د کورنیو له غړو کوي. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو وغوښتل چې لومړی دې پر دې غور وکړي چې آیا ترکیې ته تګ یې ضروري دی. په ترکیه کې چې د ناټو متحد هیواد دی او د کودتا تر وروستۍ ناکامې هڅې وروسته پکښې اضطراري قوانین نافذ سوي، د امریکا ضد احساسات په دې وروستیو کې زیات سوي دي. د ایټالیا په مرکزی او جنوبی برخه کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجه زلزله وسوه. تر اوسه د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی، خو د ایټالیا د ملکي خوندیتوب اداره وایي چې په زلزله کې ګڼ کسان ټپیان سوي او زیاتې ودانۍ نړېدلې دي. یو اونۍ مخکې هم په دغه هیواد کې یوې زلزلې ګڼ کسان بې کوره کړل. د ایټالیا د ملکي خوندیتوب اداره وایي په زلزله ځپلو ښارګوټو کې بررسي روانه ده چې د سر او مال د زیانونو دقیق اندازه معلومه سي. دوی میاشتې مخکې په دې هیواد کې یوې زلزلې 300 کسان مړه کړي او ګڼ ښارګوټي نړولې وه. په مالدووا کې نن خلک د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو دوو لسیزو کې د اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کېږي. دغو انتخاباتو ته د هغو دوو ډلو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کېږي چې یوه ډله هڅه کوي له اروپایي ټولنې سره ملګري سي او بله ډله له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د دغه هیواد یو اوسیدونکي نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ما
د یو ښه راتلونکي لپاره رایه ورکړه، څو د هغو جنایتکارانو له شره بېغمه سو چې په واک کې دي. دوی زموږ په میلیاردونو ډالر غلا کړي دي. هیله لرو چې وضعیت بدل سي. زیاتو نظر پښتنو له مخې یو 24 کلن سوسیالیست ایګور دودون چې یو اقتصاد پوه دی مخکښ ګڼل کېږي، خوشحالي ونتونیږي په دغه انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي. دی غواړي له اروپایي ټولنې سره د خپل هېواد د یو ځای کېدو مخه ونیسي. بلخوا مایا سندو چې د پوهنې پخوانی وزیر او د عمل او پیوستون ګوند مشره ده، په ټاکنو کې د دودون رقیبه ګڼل کېږي. له 1999 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا ټاکل سوی دی. او په نړیوال فضایي تمځی یا سټیشن کې د 115 ورځني ماموریت له تیرولو وروسته درې تنه امریکایي، روسي او جاپاني فضانوردان بیرته په خوندي ډول مځکې ته راوګرځېدل. دوی نن د پراشوټ په وسیله د قزاقستان جیز کازګان ښارګوټي ته نږدې مځکې ته راکښته سول. ځینې رسمي ماموران هرکلی ته ورغلي وه. حاضر دمه په نړیوال فضایي تمځی کې درې فضانوردان پاتې دي چې دوی روسان دي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه ولولئ یا واورئ، نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه موندلی سئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org یې ادرس دی. او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوریدلی سئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، دفاع وزارت وایي طالبانو خپل مالي او بشري منابع له لاسه ورکړي دي.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن و فعلا در حالات خوبی نیستن. اینا نمیتونن که به مشکلی که در 2016 جنگ پیش بردن در سال آینده اینا جنگ پیش ببره.
تفصیل په همدې خبرونه کې. ولې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو په ځانګړې توګه د داعش فعالیتونه زیات سوي دي؟ د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی په دې اړه وایي:
په شمال کې بلومون موږ سلفي نظریه تر جنوب هلته قوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې داعش مختوري.
یو شمېر کورنۍ رسنۍ ته کتنه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. دا هم اوري چې د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافاتو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسئ. ساعت 2 بجې او څکم لاستقیدې تاسې د ازادي راډیو خبرونه او د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افغان په سل شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 صفو باندې د اوریدو وړ دي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان له مالی پلوه تضیف شوي او نسي کولای راتلونکی کال د سژنی هغه په څیر جګړو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د ناټو چارواکو دغه څرګندونو په تایید چې ګواکې طالبان له مالی پلوه تضیف شوي وایي چې دغه ډلې بشري منابع او تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې شمیر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې تضعیف سي په ډېر احتمال د 2013 میلادي کال تر پایه به شایي دغه ډله له منځه ولاړه سي. محمد حدیث پر دې سوده موضوع جزئیات.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویاند دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن.
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولای په هغه شکل چې په 2016 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم زیاتر از دست داده.
دولت وزیری له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوث ملاتړ ماموریت ویلی چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحد رهبری پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
بهتر خود بود پولی از جنگی که در داخل افغانستان جریان داره.
خب وی چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د بچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 13-14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالی سرچینو کمزورتیا به د غډل الله نوره منځوي کړي. پوځي کارپوهاتی غلام ارخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي.
همدغه رقم دوام وکړه همدغه مراکز مالي ددوی وچې شي سرچینې وچې شي زه فکر کوم چې 2013 کال
به نوره پروسه د کادو ختم. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې د له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالي سرچینو وچول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو خپل مالی او بشري امکانات له لاسه ورکړي دي. وایي چې راتلونکی کال به د سږ کال په څیر فعالیت ونسي کړی. په همدې حال کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالی او بشري امکاناتو کموالی د دغې ډلې د خپلمنځي ستونزو له امله دی. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت اعظمي وایي طالبانو تیر کال له مخدره موادو چې د دغې ډلې د تمویل یو عمده سرچینه بلل کېږي ښه حاصلات نه درلودل او سږ کال هم نه دي بریالي سوي چې له دغو منابعو ښه حاصلات ترلاسه کړي. له ښاغلي اعظمي سره مې د مرکې په سر کې دا وپوښتل چې د طالبانو د مالي امکاناتو د کموالي عامل پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو لامل نه دی او که څنګه. نوموړی وایي
د طالبانو مالی چارې او منابع چې کمی دي دا ما د 2013 کې ډېر زیات په دې باندې کار وکړ. فوکس مې و د خپل د تحقیق دا تر ډېره حده پورې د داخلي عوایدو څخه و. یعنی داسې نه و چې ټول د پاکستان څخه اثر د خپل طالبانو په داخل د افغانستان کې دا راټولول او د دې د لارې خپل دغه کول. دا څو مهمې منبع درلودلې چې هغه بیا کمی سوي دي او هغه د دې پر مالي اړخ ضعیف په ضعیفتوب کې دغه درلودی. رول درلود.
بلې اعظمي صاحب، کوم روسي معلومات او راپورونه چې موږ لرو طبي خبره ده چې ویل کېږي مخدره مواد په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو خاصتا د طالبانو د تمویل عمده سرچینې دي، دا هم مخ په زیاتېدو دي، یعنی د مخدره موادو د تریاکو په کښتو کروندې کې زیاتوالی راغلی دی، ولې باوجود د دې ولې مشکلات سره د طالبانو په
هغه ترازمه د دې ګوري په 2015 کې د لومړي ځل لپاره دغه د تریاکو کښت او د دې حاصلات په بیساري شکل باندې کم شول، چې پروډکشن یا د دې کرلې 50% او د دې پروډکشن یا حاصلې 80% په لومړي ځل لپاره په 2015 کې کم شو، او هغه په دې خاطر چې د نېچرل یا د طبي مشکلاتو څخه و، نو د دې په هغه کال کې چې د کله تریاکو کښت او حاصل کم شو، نو هغه پر دې باندې تاثیر وکړ. اوس خو زیات شوی دی، مګر تر اوسه طالبانو ګټه نه ده اخیستې.
نو دې ټول مسایل ته په کتو وینو چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله باندې جنگ نور هم زیات و، نامنې زیاتې وې، نو فکر کوي دغه حالت ولې دی؟ یعنی ولې لا هم په افغانستان کې د جنگ اور تیز دی، او دغه حالت څوک تمیلې څوک تر شا دی ستاسو په نظر ولې داسې دی؟
کوری د کله چې د جنگ دغه ګورو دلته نوی نوی پلیران یا نوی همکاران طالبانو د مختلفو اهدافو لپاره پیدا کړل، بلخصوص زه به تاسو ته مثال درکم، ایران او روسیا هغه دوه مخکښه هیوادونه و چې طالبانو ته خپل مالی امکانات زیات کړل، مګر بیا هم دا وغومره سرحد ته نه ورسېدل چې طالبانو کوم پخوا کلونو کې راپښتې کړل.
یعنی د دوی د ناکامۍ یو لړ دا بللی سو چې علاوه د پاکستان نه دلته په سیمه کې نور هیوادونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه روسیا او ایران دي، چې دوی هم یو ډول ارتباطات د طالبان سره ونیول، او بل اخره دوی منځ کې یو جلاوالی راوستي، دا هم شاید ولت احساس په نظر د طالبان
دی. جلاوالی خو دغه یو ولت نه کېد، لای جلاوالی خو د دوه مشران دی تغییر او تبديل سول، نو په هغه باندې مو نور سیاسي دغه مو خدا یو فاکتور کېدلی شي. زما هدف په دې کې دا و چې طالبان په لوم د 2015 په پرتله په 2014 کې دوی لاسته راوړنی کمې وې. دا صحیح دی چې په کابل کې به څو خنړۍ حمله کړې وي او ډیرو ملکی تلفات پی اړولې وي، مګر کله چې بیا په د دوی لاسته راوړنی په 2015 کې او 2014 سره مقایسه کوو، دوی په 2014 کې لا هم لویدلې و او لا هم لاسته راوړنی کمې وې. دا څو فاکتوره کېدلای شي، امنیتي کېدلای شي، سیاسي اختلافات کېدلای شي، اقتصادي ستونزې چې دوی لري دا کېدلای شي، مګر بل عموم طالبان په 2014 کې ضعیف و.
او یو روسي پښتون اعظمي صاحب، په دې روسي کې د افغانستان په شمال کې خاصتا فاریاب او جوزجان او دغه ولایتونو کې د نامنوي راپورونه ډیر دي، د غور او روسي حادثه ته اشاره وکول ته د داعش لاس ښکاری چې په دې مسایل کې دخیل دي، ځای چارواکي داسې نظر لري چې دغه پخوانی طالبان دي چې وس داعش ته وروښتي دي، داعش بیا ادعا کوي چې دا د دوی په لویان دي. ساس په نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو د پراخېدو علت څه دی؟ ایالت نور داعش چنګالي واقعاً لغلی دی لکه څنګه چې خپل داعش ډلې دا کوي، کنه هغه خواني طالبان دي چې فقط خپل نوم یاړولې دی او بل اخر نام نه ته دوی لمن وهي.
کورې ک د شمال جګړه وګورو، شمال کې بدامنی وګورو، په 2015 کې په ز فکر کوم په ټولو کلونو کې تر ټولو خنړی کال و شمال ته، چون چې طالبان خپل فوکس ته مغزا ته اړولې او خپل ټول تمسکر یې مخه ته اړولې، چې تر څو پر دی وکولای شي چې د داعش مخاوني چې 2015 کې طالبانو د اعظم عملیاتو یو اساسي برخه دا و چې په شمال کې د خپل عملیات ډیر بشاري شکل باندې لوړ یو سي تر څو پر د داعش تنفوذ مخاوني سي، مګر سر شکل ځان نسته، دوی بیرته خپل غته ولاړه ده، په خواني سیمو ته ولاړل چې هغه جنوب ختیځ وو، نو اوس داعش ته یو آزاد لاس پات خلاص لاس باندې دی کولای شي حالته د غوه کې جلب جذب کی او خلک دغه کی، او دا په یو نو باندې افغاني طالبانم د ته حتی چون چې داعش یو داسې ډله ده چې بیره بیرون کې دا ډیر زیات مالی امکانات لري، او کله چې طالبان خپل کې خپل دغه نشي کولای خپل کمانډانان ته په سي شکل باندې تمول نشي کولای، نو بیا دا یو لار کیږي. یو دا دوهم دا دی چې په شمال کې بلوم مور سلافی نظریه تر جنوب هلته کوي ده، کم چې هغه نظریه ده چې دایش مختوری او بلدادی شده د مرکزی آسیا جنگیالی دا پا شمال که دا دیر وقت نه فعال و او بلدادی چو دی دا 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 دایش دا مرکز پا افغانستان که کم چو وست ننگرهار دی دی سر هم یو نو کوی رابطه در لودلی سی فیزیکی شکل باندی چو دی دا غسی نو دا طولی لطنه که دلی سی چو پا شمال که دا دایش حضور مورس پر تربلی پجاتی دو دی او دا ما دا دیر وقت نه دا ویل چې دایش تهدید باید موږ کم ونه ګڼو او دا باید دې ته جدي توجه وشي.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د طالبانو د مالي امکاناتو پر کموالی او دغه راز د دایش ډلې د فعالیت په اړه باندې نظر ورکوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او ترڅنګ د داعش وروستۍ حمله هغه مسایل دي چې د کابل چپرسپانو نن د نور مسایلو ترڅنګ ور باندې لیکنې کړې دي. د غورسپانو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې او په اړه لنډ معلومات راکړي.
کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د داعش ډلې او طالبانو د وروستۍ فعالیتونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې جګړه عملا د ولس پر ضد غځېدلې او له دوه اونیو راهیسې په پچیره واګام کې ولس د داعش د ظلمونو ښکار ګرځېدلی، په غور کې جګړه دومره غیر انساني شوې چې د 33 بې ګناه ملکي وګړو ډله ییزه وژنه یې رامنځته کړې ده. خو د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت همغه سي په خپل منځيني وکو تورونو او د نیوکو او تورونو په ځوابونو غواخونو کانفرنسونو او اعلامیو لګیا دي. په سر مقاله کې راغلي په دغه سیماتیدونکو حالت کې د داعش او طالب ځپنې مخه او د پاکستان، ایران او نورو استخباراتو د تخریب کاریو او د خمنیو لارې نشي ډب کېدلې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ملت باید ځان د جنگ سالارانو له شخصي ګټو او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ خپل واک او مشروعیت له داشان ننګونو وژغوري. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د هغو اسیرو ښځو له خولې چې د داعش له قیده آزادي شوي ویلي چې داعش ډلې ته پیپسي، مربا، پنیر او اصل رسیږي. د مطلب لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې یاد خوراکي توکي نورو ته نه رسیږي نو داعش ډلې ته له کومه رسیږي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان د مرستیال شاه حسین مرتضوي له خولې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې په خپلو ورانکارو کړنو سره افغان تاسیساتو ته 2,140,000,000 افغانۍ تاوان رسولی دی. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. په سر مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس غواړي په هغو هېوادونو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری وي نفوس او ځینې ډلې ځان ته استخدام کړي. د سر مقاله لیکونکو په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اشاره افغانستان ته ده او ناټو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون له امله د ناټو ماموریت د پام وړ ګرځېدلی دی.
تاسو لازادي رادیو څخه زموږ خبري اوسم یو بل مطلب راخلو. د مدني ټولنو ګډه کاري ډلوي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافونو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغه ډلې غړو نن د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت وو چې له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان بیا وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت ناسمه خبره ده او زیاتوي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه عباد الله حنانزي دا راپور چمتو کړی.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاري ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانیدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یادې کمیټې یو غړي خلیل جوفی وویل
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییز او قانوني لارې حل او پرېنږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي څو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا یې وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یکشنبې پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
څرنګه چې خلک تمه لري افغان حکومت هم دا تمه لري څو خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو او عوامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادونو یو ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
بله دوستانو، که غواړی تر ټولو مخکې د افغانستان سیمې نړۍ له وروستي حالاتو ځان خبر کړئ، نو لطفا د ازادي رادیو خبرونه واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15 او منځنۍ 2.89 چپو باندې د سهار لوونه د ماښام تر بجو پورې اوریدلای سي. اوس هم ورګرځو بل مطلب ته. له پاکستان یو شمېر تازه راستانه سوي کډوال وای د دوی په راتګ سره به نه یوازې دا چې د افغانستان دشت او ډاګونه آباد سي، بلکې د سیمې امنیت به هم خوندي سي. دغه کډوال وای د خلکو په زیاتېدو سره هم امنیت راځي او هم د سیمې پرمختګ. په دې اړه له سیمې د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان ولایت اړوند د گردی کت دخته ناامنه سیمه بلل کېده او د لوی لارې چلوونکو به په دې لاره ناوخته تګ راتګ ته زړه نه ښه کاوه. اوس دې سیمې ته له پاکستانه تازه په سلګونو کورنۍ راکړه شوې. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې او د کیمپ شکل یې غوره کړی. دغه راستانه شوي کډوال وایي همدغه ډول ډاګونه یې په پاکستان کې آباد کړل. اوس یې راستانه شوي خوښ دي چې خپل وطن آباد کړي. دوی وایي د خلکو راتګ سره هم آبادی راځي او هم امنیت.
آبادی کې بابلی نشته، خلک زیاتې بیوځي کې او خار جوړي. هغه ځای آباد او جلال آباد خار آباد، خلک کې په خلکو آباد چې خلک نه کې هغه هم دغه څه داشته. مونږ خوشاله چې هغه هم راشي او هغه هم دلته واړي خپل وطن آباد شو او د خپل وطن امنیت کې او دغه کې ان شاء الله زیاتې راځي او خپل وطن امارام کېږي.
دلته به ان شاء الله بس 25% به ان شاء الله زیات بدل ته امن چې ځکه چې هغه د کوم ځای کې ډاګو نه وي. هغه ډاګو نه چې دغه به ان شاء الله آباد شي او آبادی دوه سره به ان شاء الله جنګونه هم
د دې کیمپ خلکو یو تن مشر ګل محمد وایي دا تیرې څو لسیزې افغانان د پردیو د سیسو ښکار شول او لا هم د افغان په لاس افغانان وژل کیږي. نوموړی پر ټولو وسلوالو افغانانو غږ وکړ چې د یووالي لاس یو بل ته ورکړي او د هیواد دښمن مات کړي.
نو سوال مې غوښت هم داسې بدا سوال ورته چې راسي او کینې د خپل حکومت سره د خپل حکومت سره خپل منځ کې خپلونه په خپل منځ کې راځي. دا خط مې څو د راسي تم د مورو رزم د تو ازاره د مورو د ازبک د مورو د ازاره پرسمان د مورو د شاړې د مورو د پښین نو رزم ټول د مورو یو ورنه یو متا یو بلاس سیدا پینځه پته سره یو ځی نو متا ته جوړیږي او سیدا پینځه پته بیر بیر چې په دې باندې څوک نه خو سیو متا سو اور د کمن وو مات.
د دې کیم خلک وای دوی لګنو مشکلات سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې لیاته مباسي خو لاغنه مخ کې.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زلمی له هلمند لیکي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اقتصادي او امنیتي ستونزو لامل ګرځي. بزګر بیا هم له هلمند وایي پاکستان باید د افغان بېوزلو میرمنو د ځورولو لپاره خپلو رشوتخورو مامورینو ته سزا ورکړي، که نه نو د افغانانو د سخت عکس العمل سره به مخامخ سي. مجیب الله افغان له روزګانه لیکي تر هغو چې سعودي عربستان په افغانستان کې سوله رانولي د ده په لیکنه نور کفري ملکونه یې نسي راوستلی. نور احمد احمدي د کندهار لیکي د سوداګرو او بډای خلکو غواړم چې د کورني بې ځای سو او پاکستاني کډوالو سره مرستې وکړي. سر ورسیدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې رحمت الله افغان د دې محل مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په ځینو مسایلو او موضوعاتو کې د لیدلوري توپیر د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بغلان سیمه چارواکي وایي په یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یادې کورنۍ و غړي وژل سوي او یوه نجلۍ ټپي سوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دانګام او غازي آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 وسلوال مخالفان وژل سوي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې له بیکارۍ نه په استفادې د دغه ولایت ځینې بیکاره ځوانان د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. له یمن څخه ورکړل سوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې په لسګونو تنه په یو مابحث کې وژل سوي دي. په مالدیو کې نن خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. په تیرو دوو لسیزو کې دا اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. او په نړیوال فضایي تمځای سټیشن کې د 115 ورځنی ماموریت لا تیرېدو وروسته درې تنه امریکایي، روسي او جاپاني فضانوردان بیرته په خوندي ډول مځکې ته راوګرځېدل.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام ویبپاڼه کې له یاده مباسي. اوس به له مرزي احمد زی څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واورو، ورپسې د روغتیا پروګرام له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولان وایي چې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له مخې په ټوله نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د دغه خوني بیان سیمودین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان زعفرانو ته لومړیتوب د کورنۍ تولیداتو د بازار موندنې لپاره یو ښه زیری دی.
په خو وختونو کې بد وختونه عاید ډیر مونږ نه راتله، اصل زموږ عواید د زعفران له مخې ډیر ښه سوي دي، څو چنده ښه سوي دي.
نوموړی وایي چې نور کله به د افغانستان زعفران پاکستان ته صادرېدل او بیا به د پاکستان په نوم نور هیوادونو ته صادرېدل. د یادونه ده چې په اکسل کې د ذائقې او کیفیت نړیوال انسټیټیوټ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له 300 څخه زیات زعفرانو په ډولونو کې د افغانستان زعفران لومړۍ درجه پیژندلې دي. په کندهار کې یو افغان سوداګر د دالو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. د دغه فابریکې مسؤل سید محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه فابریکې کې هر ورځ 4 ټنه مېد دال او بیا پروسس کیږي. نوموړي ویل چې چیرې په راتلونکي کې د نور امکاناتو زمينه برابر شي نو په ورځ کې به سبان د 30 ټنه مېد دال او پروسس شي. ښاغلی سید محمد وایي چې تر دې دمه په زیاته پیمانه دغه دال امریکا ته صادر کړي دي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 650 او یو لیتر ډیزل تیل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو تلمخه نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني او 90 پوله، یو یورو 2 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 622 افغاني. د خبرونو پای
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمای زندگی با میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون هوا سر شده و بیماری های موسمی مانند زکام و ریزش و گلودردی هم بیان مردم زیاد شده، در برنامه روی همین مورد صحبت میکریم. خب شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب بریالای گلزاد متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، با گزارشی که در همین مورد تهیه شده گوش میدهیم. سرماخوردگی یا زکام یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن ماه میزان مردم به آن مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند سرماخوردگی یا زکام یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را به بروز این بیماری نزد افراد مساعد می سازد. دکتر عبدالرزاق متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت زکام یا سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر عبدالرزاق در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
سرماخوردگی یا امراض موسمی که است سرعت بیشتر داره. کسایی که مبتلا به این مریضی باشه باید از وسایل مثلا قاشق، گلاس، چیزا جداگانه استفاده کنه، از اون کسی دیگه استفاده نکنه و همچنان از ماسک استفاده کنه، چون این امراض از طریق عطسه و سلفه میشه که به دیگران انتقال شود و اطفالی که به این بیماری مبتلا باشه باید اطفال دیگه از دور نگه داشته شود. این امراض زیادتر از طرق تنفسی سرایت میکنه، خصوصا در زمان سلفه و عطسه.
دکتر عبدالرزاق میگوید اگر به زکام یا سرماخوردگی با وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام به بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نماید. دکتر عبدالرزاق در این مورد میگوید
اگر سرماخوردگی عادی باشه، اگر ریزش و عطسه و زکام باشه، میشه که شخص مریض استراحت کنه، از مایعات گرم استفاده کنه، از گرد و غبار و چیزا جلوگیری کنه و یک دوای عادی که در بازار یافت میشه به نام پاراستامول از این استفاده شه، سرماخوردگی صحتیاب میشه. اما زمانی که سرماخوردگی اختلاطی شوه و دوامدار شوه و دیگر قسمت های عضویت سرایت کنه، ضروری است که نزد یک دکتر مراجعه کنه تا از اختلاطاتی که به میان جلوگیری صورت گیره.
این دکتران میگویند هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه که از سوی دکتران متخصص برای آنها داده می شود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم مصرف نمایند. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700227755 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. خب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه اول در ارتباط با امراض موسمی مانند ریزش و گلودردی که چی نوع یک بیماری است، چرا در این موسم زیاد میشه، یک معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به کسانی که فعلا برنامه صدای آزادی را میشنوند. اول باید بگویم که اسباب سرماخوردگی در این موسم سال از باعث آلودگی هوا، تغییرات فصلی و همچنان پایین بودن مقاومت اطفال، نشونمای میکروب در این موسم سال که بیشتر نشونمای از این ها بیشتری باشد، خصوصا ویروس هاست که عامل اصلی امراض طرق تنفسی را تشکیل میده، خصوصا نوع کامن کولد یا ریزش تشکیل میده که این امراض آفات ویروسی ادینو ویروس، دیگه آفات رینو ویروس و ویروس های دیگه هستند که باعث به وجود آمدن امراض ویروسی می شود که این امراض ویروسی در صورتی که تداوی شوند با وقت زمانش آنقدر زیاد شدید نمی باشد و باید در وقت زمانش تداوی خاص صورت بگیرد، ولی در زمانی که با وقت زمانش تداوی درست صورت نگیرد باکتری ها در ساحه نفوذ میکند و باعث وخامت مرض میگردد.
تشکر دکتر صاحب. ای اگر پیشرفته شود گلودردی، همیشه علایم گلودردی چی است؟
علایم گلودردی یا سور تروت عبارتند از علامه هایش عبارت از در اعراض و علائمش اگر بگویم، اعراضش اینمی است که تب بلند می باشد، سردردی موجود می باشد، احساس بل دردناک نزد مریض موجود می باشد و همچنان درجه حرارت مریض بلند می باشد، 38-40 درجه سانتیگراد می باشد و در معاینه ما می‌بینیم که احتقان در ساحه پیلرهای قدامی، در قسمت جدار خلفی گلو، دیوار خلفی و همچنان در بالای تانسل‌ها احتقان و کانتشن موجود می‌باشد.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط است، قاری احدی از چک میدان وردک. بله سلام علیکم قاری صاحب. بله
سلام علیکم دکتر صاحب محترم، خوشحالم که دیدم، بخیر.
تشکر، سلامت باشین، روز شما بخیر. بفرمایید.
از اختلاف ما متخصصین یا وقتی که نام دیم مرض سره بس مخامخیم او زمون تو کورانه او پیر ز تکیم شاگردان هم تو لدی مرض سره بس اکثری او اختلاف ما دی دا زایقه او شامعات دی خیز ما فرد دید دی سوشی تخوان دا نگم نو به دوا و منامین استفاده و که ولا خوبیه هم نخه کهگم او دست بیرون بیر گرزم هم نکه دست سره او آیی که یا با یخ کبیر سره گرزده یا بشبه هم زم گرم ساتم نو نکه گرم که دست انگی دسته دا سم مشکل دی او دا والی نخه کهگم.
تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما گفتنی های دارن.
ببخشید قاری صاحب محترم، سوالتان گرفتیم. چند روز میشه که گفتیم مدت یک هفته میشه؟
بله یک هفته گفتن.
یک هفته در جریان یک هفته آیا ادویه لازم بر تداوی گرفتین یا پیش دکتر مراجعه کردین؟
تماسشان قطع شده ولی گفتن که ادویه گرفتیم.
خب پیشتر یادآوری کردیم که در امراض طرق تنفسی بیشتر آفات ویروسی می باشد، در صورتی که به وقت زمانش تداوی نشود و مقاومت مریض پایین بیاید و در این حالت انتانات باکتریایی در ساحه نفوذ میکند. انتانات باکتریایی مخصوصا انتانات بیتا ایمولایتیک استرپتوکوک های گروپ ای، بیتا ایمولایتیک استرپتوکوک ها و پنوموکوک کوک ها و غیره ساحه را استعلام می نماید. در این حالت مریضا تب بلند می داشته باشد، سرفه می داشته باشند، تب مریض بلند است و احساس کسالت خستگی در وجود مریضا موجود می باشد. بنابراین لازم است تا ادویجات لازمه که برتان از طرف دکتر صاحب که در منطقه تان در اون منطقه که شما مراجعه کنین و دوز مکمل ادویش بگیرین که شفایاب شوین. ادویه لازمیش میشه که در پالوی از اینکه آنتی بیوتیک گرفته میشه مثل اریترومایسین و یا پنسیلین، ادویجات آنتی پایروتیک مثل انالجیزیک ها گرفته میشه مثل پاراستامول و یا ادویجات لوزنج که بخاطر از بین بردن احتقان و کانجسشن ساحه مفید میباشد و همچنان توصیه میگردد تا مایات گرم نوش جان بکنین و گرم نگاه کنین و از گرد و خاک و بتانین ماسک استفاده بکنین.
دکتر صاحب صحبتای ما را ادامه میتیم. یک دوست دیگه ما عبدالحیات خاکسر از ولایت پروان روی خط هستن. بله خاکسر صاحب سلام علیکم، روز بخیر.
و علیکم سلام، تازگم رس بخیر. عبدالحیات خاکسر این در پروان بختنم کوله دکتر صاحب نمول که در ریزش مرز یو باز خلک یی چې دا غوړ توان وته کوي یا لکه نور ترشي تایپه چې دي مالټه او داسې نور شیان چې زه توان کوي ورته او که کوم څه توان نه لري دی مرض باندې.
ډاکټر صاحب شما کوم سوال دارین؟
دوست عزیز خاکسار صاحب که از پروان تلفون کرده بودین، گفتین روغن و هوای سرد و ترشی. در پلی از این گفتیم که اسباب که زمین اساس برای آفات امراض طرق تنفسی خصوصا در این موسم سال ریزش یا کامن کولد می باشه، اکثرا تغییرات آب و هوا می باشه، خصوصا فعلا که موسم خزان است آب و هوا سرد شده زیادتر مساعد می سازه نشونمای انتنات و مسابینش زیاد می باشه و همچنان ترشی باعث تخریش سایه گلو میشه و زمینه را برای نشونوای میکروب در ساحه که فلوراید نرمال می باشد و در صورت گرفتن ترشی ها مواد شیرینی اینها باعث می گردد که امو فلوراید نرمال به یک فلوراید پتوجن تبدیل بگردد و انتانات و باکتریه ها در ساحه نفوذ بکنه. و همچنان در پالی از این گفتین روغن، روغن اقدر تاثیر زیاد بالای انتانات طرق تنفسی نداره. هوای سرد و ترشی باعث تخریش سایه گلو و در مجموع بلعوم شدن میتونه که باعث مرض میشه.
بسیار زیاد تشکر. باز هم یک دوستی شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم همشهر محترم. سلام خودم شما به میمان محترم شما تقبیم میدارم. آخوندزاده صاحب از رسولی بالا مرغا به تماشر.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمده این روز شما بخیر بفرمایین.
خوش باشین همشهر محترم. یک سوال کوتاه داشتم از محترم.
بفرمایین سوالتان رو بگوین.
سوال من دکتر صاحبی هست که ما خودم همه به چهار فصل سال به هر فصل ریزش میگیره، به هر فصل که من ریزش میگیره 10 روز 12 روز دوام میکنه تا که اگه ریزش خوب میشه باز اکنون خوب است با دیگه ریزش میگیره. چی حساب است شوشه ما کدام عوارض داره؟ چی حساب است؟ هیچ وقت مجلس ریزش فارغ نمیمینه. سوال اگه جواب بده خیلی مهربانی میکنم.
آخوندزاده صاحب محترم که از بالا مرغاب شما با تماس شده بودین، این بیشتر شما نظر به تاریخچه که میگین در 4 فصل سال باعث ریزش میشین و این ریزش دارم دوامدار میباشه، آیا ریزش تان در هر ماه چند مرتبه ریزش میکنین؟
تماسشون قطع شده فکر میکنم.
خب این شکل یک الرژیک رینایتس ما گفته میتونیم که مثابه آفت الرژیک رینایتس میباشین و چون در تمام فصول سال باعث به وجود آمدن ریزش هستین، شما کوشش کنین که از اسباب یا از عواملی که باعث به آمدن الرژیک رینیت میشه شما اونمو را در نظر بگیره که عامل اصلیش چی است. آیا گرد و خاک است؟ آیا پشم حیوانات است؟ آیا پولن گلها میباشد؟ یا تغییرات فصلی میباشد؟ از هر کدامش که شما دریافت میکنین که شما از کدام نوع مواد غذایی را استفاده میکنین باعث حساسیت یا الرژن نزد شما میشه، اون از امو جلوگیری بکنین انشاءالله شفایاب میشین.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم حاجی صاحب.
بله سلام علیکم سیدم. با من خود با شما با دکتر صاحب محترم و همکار تکنیکی تن و در شنونده تقدیم میکنم. یک سوال کوتاه دکتر صاحب داشتم. دمی وقتی ماه میزان و عقرب میرسه دکتر صبح که از خواب میخیزم بینیم زیاد آب میکنه، دیخی به اندازه آب زیاد میکنه، 1 ساعت 2 ساعت دوام میکنه. بعد از او که طرف دفتر برم ساعتای 10 بجه و 11 بجه اگه کمکی کم شوه دیگه همی علتش تا به دفترم نمیدیم. امروز پروگرام شما رو سنیدیم که با راجعه بمی ریزش بود و این سوال خود مطرح کردم برای شما.
تشکر آجی صاحب. بفرمایید دکتر صاحب.
آجی صاحب محترم تشکر از سوالتان. شما گفتین در ماه میزان و عقرب که اکثرا فصول خزان سال می باشه شما و بندش بینی و افرازات که از انفتان می آید شما مصاب می شین، این شکل از سیزنال لارنجایتس یا شکل فصلی ببخشین الرژن ها می باشد. سیزنال الرژیک الرژیکش که ما در شما به در فصول خزان سال به این مصاب میشین و شما کوشش کنین که در این وقت زمان سال که هوا سرد باشد از ماسک استفاده کنید و یا آنتی بیوتیک هایی که آنتی استامینیک ها می باشد از این استفاده کنید، نزد یک دکتر معالج گوش و گلون مراجعه بکنین، انشاءالله که در این تداوی میشین. شکل سیزنال الرژن نزد شما موجود می باشد، یعنی الرژیک موسمی که در موسم خزان شما بهش مصاب میشین.
تشکر. یک کشنده دیگه ما شیر احمد دوست از ولایت زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیک سلام شیر احمد، بر تو بر دکتر صاحب سلام، بر کل شرمنده هستی. دکتر صاحب یک پرسان، اتاق که بسیار گرم باشه در اتاق بوده باش میشه و از در یا وقت حالی که برن بیرو یا پس داخل شوند، برای زمین سرماخوردگی زیاد که تمام میشه تو زیاد برش تاوانی میشه یا چقدر تاوان داره برش؟
برادر عزیز شیر احمد جان دوست، تشکر از سوالتان. شما گفتین از اتاق گرم به اتاق به هوای سرد زمانی که مواجه میشین یا با هوای سرد، این خودش باعث به وجود آمدن تکالیف مریضی میشه، شما خودش باعث به وجود آمدن آفات طرق تنفسی اولی میشه، باعث سینه و بغل میشه، در ابتدا آفات طرق تنفسی اولوی و بعدا به طرف انتانات به طرف پایین انتقال میکنه و باعث به وجود آمدن سینه و بغل و برانشیت و تراخیایتس و غیرش میتونه. شما کوشش کنین زمان که از اتاق گرم به هوای سرد مواجه میشین ماسک استفاده کنین و این که لباس گرم بپوشین تا مواجه به انتانات و هوای سرد که باعث مرض میشه شما مریض نشوید. توصیه اینمی است که از اتاق گرم به هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم و ماسک استفاده بکنین تا آیسته آیسته بدن شما ادپتیشن به هوای سرد پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب شنونده های عزیز. شما همی لازم میتونین برنامه صحت سرمایه زندگی را در صفحه فیسبوک تانم هم مشاهده کنین و سوالاتی که دارین میتونین در صفحه فیسبوک بگذارین تا دکتر صاحب به او پاسخ بگوید. حالا یک شنونده دیگه ما facebook.com/azadiradio میتونین به میجه پیام هایتان بگذارین. حالا یک شنونده دیگه ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، تاسو سلامونه وایم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید اقمل سید.
سوال زما سوال داده چه آیا تو جمعی که موسم که کما باندې توخی زیاد رزیدی چه وجه ده گرد و غبار تو وجه
دکتر سیب سوال شانه گرفته؟
بله اقمل سید محترم، گفتین در پجمه که در تاسی توخی دیریجی پجمه که در فصل زمستان زمانی که هوا سرد میشه در این وقت سرفه شما زیاد میشه، ممکن است که آفات طرق تنفسی اولوی، ممکن است که کومن کولد و فرنجیت ها مصاب شوین و یا ای که مصاب الرژیک رینیت شوین و یا مصاب سینه و بغل شوین. کوشش کنین که در هوایی که سرد، در هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم بتن کنید تا به آفات طرق تنفسی اولوی و سفلی مواجه نشین. یک سببش اینمی است که شما به هوای سرد مواجه میشین، البته یا ای که خدا گرم نگاه نمیکنه و یا ای که
تمام شد دکتر سیب؟
بله.
تشکر. بازم یک شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. خوشخوی صاحب سلام علیکم.
پرشته شما سلام و به دکتر صاحب بسیار ذات محترم هم سلام ها تقدیم است. اول ما مشکل شخص خودم میگم.
بفرمایید.
یک نوع زکام یا ریزش بگویم که گرفتار شدیم که تابستان و زمستان امرای ما می باشه و گای شوی ما هم دب میشه، گای اوقات از دماغای ما همیتور آب تلخ مانند می دو و سلپه قدر نمی کنم و اکثر بسار جا تدان دپا مرا می گیره انیال امرای شما که دب می داریم نزدیک است که مرا اکثر نمی مشکل خود ماست. و دوم
بعض مردم قدیم می گفت که ریزش چهار نوع ریزش است: ریزش زمستانی، بهاری، تابستانی و خزانی. و قراری که با ما تجربه هم شده، ما در تابستان هم زوق هم گرفتم هر ایدان وقت، در هم و در بهار هم و در زمستان خو وقتش است. دکتر صاحب سر همین مسئله اگر یک روشنی پرتیم که یعنی دیگه این ریزش که از زوق دیگه مرزا هم عزیز زکام پیدا میشه، اگر آدم خود تداوی نکنه دیگه مریضی هم پیدا میشه و یا خیر. سودای ما بود، خدا کنه سودای ما و بعد از شنوینده ها که این سوداست دیگه، نمید سوال ما لطف کنین دیگه، وقت شما را نمیگیرم.
سلامت باشین، خوشبوی سب زنده باشین. دکتر سب بفرمایید.
برادر محترم جمعه گل خان خوشبوی از کابل، گفتین در موسم تابستان و زمستان بیشتر باعث با وجود آمدن ریزش یا زکام نزدستان میشه که اکثرا با عدسه زدن و افرازات انفی شما مواجه می باشین. برادر عزیز، شما ممکن است که یک آفت الرژیک داشته باشین که میتونین که نزد دکتر مالج گوش و گلو معایناتان تکمیل بکنین. و ما فعلا ما از تاریخی شما قسم یادآوری کردین، ممکن است شما یک آفت الرژیک داشته باشین که در موسم تابستان و زمستان و بعض اوقات گفتین در مواسم دیگه هم باعث به وجود آمدن امی آفت الرژن یا کومن کولد نزد شما تحسس میکنه که همزمان با سرفه و عدسه این باشین. لطفا نزد دکتر مالج، دکتر که نزدیک منطقه تان می باشه، دکتر گوش و گلو، همی شکایت تان برشان بکن، امشالله با ادویه که توصیه میکنه شما شفایاب میشین.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما محمد یوسف از ولایت نیمروز روی خط است. بله سلام
علیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
از من یک کشنه زیر در شپاز کار در داشته پا موسم که در دماغ بندی ورسره، همیشه بندش دماغ لری، بعض اوقات با غجون میانه ورسره در پوز پیسا بنده، کل کل آوری کل ناوری. دکتر سب خواهش داشته مشتم.
دکتر سب بفرمایید.
برادر عزیز، شما از ولایت نیمروز تلفن کرده بودین، تفلک شما گفتین بندش بینی داره، بینیش بندش داره و همچنان گوشش نمیشنوه. من فکر میکنم اما تو یک چیزی را من گرفتم از سوال شما. بندش بینیش ممکن است که این بندش بینی و تکلیف گوش به یک مرکز یا در یک معاینه خانه یا شفاخانه که نزدیکتان شفاخانه گوش و گلو است یا پیش دکتر گوش و گلو مراجعه بکنین تا این که بندش بینی از این آیا بندش از این بندش تام است، بندش ناتام است، آفات رینیت ها باعث میشه، هایپرتروفی قرینات موجود میشه یا گوش اضافه گیده بینی موجود میشه یا پولیپ در گوش موجود، پولیپ در انف یا در بینی موجود میباشه و یا کدام آفت تروما یا افتیدگی است که یک طرف بینی یا دو طرف بینیش به صورت تام بند میباشه یا ای که در آفات ریزش ها باعث هایپرتروفی قرینات یا بندش بینی میشه یا این مسئله است. و دیگه ای که گوششان گفتین که گوشم نمیشنوه، گوششان میتونین که پیش دکتر گوش و گلو مراجعه شوه که تست های بعض تست هاست که مریض معاینه کنه، اوتوسکوپی کنه، ببینه پرده گوش چقدر، پرده گوش آیا سالم است و یا کدام تکلیف وجود داره، آیا از گوشش چرک نمیه. اینی موضوعات است که در تاریخچه ازی و در معاینات ازی این معلوم میشه، بعد از او باز تداوی ازی صورت میگیره. امشالله که شما پیش دکتر گوش و گلو مراجعه بکنین و مریضتان شفایاب میشه.
دکتر صاحب، قسمی که وقت کم هم به خبرها مونده که بسیار خلاصه میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثر ریزش دوامدار میشه، حتی از یک هفته هم بیشتر طول میکشه، دلیل ازی چی است؟
معمولا ریزش ها امو سکل آفت بیشتر آفت ویروسی است، ویروس ها زیادتر باعث مصاب شدن آفت طرق تنفسی میشه و ای اکثرا 5 الی 10 روز یا 5 الی 7 روز را در بر میگیره تا این که سکل خود تکمیل میکنه، بعد از او آستایستا به طرف شفایابی یا به طرف ریزولیشن صورت میگیره، مریض شفایاب میگردد. بعض اوقات که مثلا انتانات که در بالای ویروس ها سوپر امپوز میشه یا این که مداخله باکتریا ها صورت میگیره در این حالت، در این صورت آفت دوامدار میشه و با تب بلند و تکالیف بیشتر دیگه مریض مواجه میشه.
تشکر دکتر صدی. این حالت چی چیزایی را مثلا گفتید مایات بیشتر کدام مایات بگیرن؟ بسیار خلاصه اگه بگید.
در وقات ویروسی گفتیم که مریضا باید که مایات گرم، مثلا چای، مثلا آب شیرگرم استفاده بکنن، مثلا محلولات نمکی غرغره بکنن، ادویجات لوزنجس یا چوشیدنی مکیدنی را استفاده بکنن. همچنان بعضا میتونن که در دوای انالجزیکا مثل پاراستامول و یا اسپرین استفاده بکنن، گرم نگاه شوه. و در صورتی که اگر تبشان فوق العاده بلند می باشه و ای که تکلیفشان زیاد میشه، میشه در این حالت ما انتی